السلام علیکم. افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. طالبان په کابل کې ورستی بریدونه د امریکایي پوځیانو د شتون پایله بولی.
کوم چې امریکایي ځواکونه وی یا تبستون زوی نو لو یو عمده عامل د جنگ د امریکایي ځواکونو شتون ده.
دا بریدونه په څه معنی او آیا د عیش او بالقوا ګواښ ګڼل کېدای شي؟ خبرونه کې حال درکوو. نن په جبري توګه د لادرکه کولو پر ضد مبارزې نړیواله ورځ ده. پاکستان کې زرګونه کسان په زور د تریتم کولو ښکار شوي.
زمان دا دو زامن دی مور می سوک نشتا کل های کورت تا زم کل جی آئی ٹی تا خما تا سوکم کرا خبر نکوی چه زامن می چرد دی
او لسلو دیرو هیوادونو ویلی لطالبانو سر خبری کوی چه خپل همکاران په خوندی ډول افغانستان وو باسي.
سهیل شاهین په خپل ټویټر لیکلی هغه افغانان چې غواړي بهر تلاړ شي په هیواد کې د سوداګریزو ولتونو لپاره وروسته کولای شي په عزت او آرام ذهن د قانوني اسنادو په لرلو سره ولاړ شي.
د خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. تخنیکی چاره طاهر روخان مختوړي. مخکې تر دې چې د او نورو راپورونو ته وار ورکړو خبرونه په خبرونو سره پیلو. احمد تکالی در اوروي.
السلام علیکم. طالبان وای پر کابل ورستی حمله د امریکا د پوځي حضور نتیجه ده. پاکستان افغانستان ته د روغتیایي تجهیزاتو په لیکت کې مرسته ته چمتووالی خودلی او اروپایي ټولنه له نړیوالو کړکیچونو سره د مقابلې لپاره د چټک غبرګون د یو ځواک جوړېدل مهم بولي. بشپړ خبرونه. د کابل پر نړیوال هوایي ډګر لننني توغندوی بری درسته طالبان وای ورسته حمله په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور نتیجه ده. د راپورونو لمخې نن سهار د حمید کرزي پر نړیوال هوایي ډګر تر 15 پوري توغندي وویشتل شول. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویل چې د هوایي ډګر امنیت د طالبانو مسؤلیت نه دی.
تیر ورځ کومه چاودنه وه، دوه ورځې مخکې چاودنه وه، که نن سهار راکټي بریدونه ده په هوایي ډګر په دوو ساحو باندې سوي او هلته بهرني ځواکونه دي. نو د دغه وړې ساحې مسؤلیت د امنیت تر ډېره پورې هم امریکایانو ته راجع کېږي.
اسوسییټډ پرس خبری اژانس راپور ورکړی چې نننی توغندی هوایی ډګر ته نږدې د خلکو د استوګنې سیمو ته نږدې لګیدلې. خو د تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوی. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکی په یو بیان کې وویل ولسمشر جو بایدن ته دا خبر ورکړل شوی او ورته ویل شوی دی چې د برید د کابل له هوایي ډګره د تخلي عملیات نه دی مختل کړي. یو امریکایي چارواکي رویټرز خبری اژانس ته ویلي دی چې پر هوایي ډګر نننی توغندوی برید د هوایی مدافع سیستم په مرسته شند شوی دی. په کابل کې د پاکستان سفیر افغانستان ته د اړتیا وړ روغتیایي تجهیزاتو د لیږد لپاره د خپل هیواد د ملکی هوایی چلند د الوتنو پیل ته چمتووالی ښودلی. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان افغانستان ته د اړتیا وړ روغتیایي تجهیزاتو د لیږد لپاره د خپل هیواد د ملکی هوایی چلند د الوتنو پیل ته چمتووالی ښودلی. ښاغلی خان نن پر ټویټر ولیکل PIA چمتو ده د مزار شریف هوایی ډګر ته الوتنې پیل کړي څو د WHO تجهیزات ولیږدوي او له نړیوالو مرستندویو ټولنو سره په همغږۍ کې افغانستان ته د اړتیا وړ بشري مرستو د انتقال لپاره هوایی پل رامنځته کړي. هغه نه دی ویلي چې دا الوتنې به څه وخت پیل شي. د روغتیا نړیوال سازمان د کابل پر نړیوال هوایی ډګر د تیرې اونۍ له خونړي برید وروسته له پاکستانه غوښتي وو چې افغانستان ته د دوی د تجهیزاتو په رسولو کې مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا او څو نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن د افغانستان لپاره د خپلې پالیسۍ پر همغږۍ کولو خبرې وکړي. د وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دې آنلاین غونډه کې به پر امریکا سربیره د کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، برتانیا، ترکیه او قطر د بهرنیو چارو وزیران او همداراز د اروپایي ټولنې او ناټو استازي ګډون وکړي. بیان زیاتوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن به له افغانستانه د خلکو د استلو لپاره د دوه نوی پر ماموریت او راتلونکو اقداماتو خبري وکړي. سبا د اگست 1 له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو وروستی مهلت دی. ازبکستان وایي هغو افغانانو ته به د هیواد ته د ننوتلو اجازه ورکړي چې د جرمني له خوا لیست برابر شوی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس نن خبریالانو ته ویل ازبکستان منلی چې د هغو افغانانو سفر ته به اجازه ورکوي چې د طالبانو په واکمنۍ کې ژوند ته خطر دی او جرمنی لیست ازبکستان ته ورکوي. ښاغلی ماس اوس مهال ترکیه، ازبکستان، تاجکستان، پاکستان او قطر ته د سفر په حال کې د یو هڅه کوي د افغانانو ته یا د نړیوالو ځواکونو د وتلو د مهلت تر پوره کېدو وروسته د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه په الوتکو کې او یا د ځمکې له لارې د وتلو پر امکاناتو له چارواکو سره خبرې وکړي. جرمني د خپلو وګړو، د بشري حقونو د فعالانو او ژورنالیستانو په ګډون د هغو لسګونو زره کسانو لیست برابر کړی چې غواړي له افغانستانه وځي. روسیا له افغانستان د خلکو درایستلو لپاره د اضافي الوتنو خبر ورکوي. په کابل کې د روسیې سفارت پر ټویټر خبر ورکړی چې په اضافي الوتنو کې به د روسیې اتباع او اوسیدونکي او همدارس د ډلایز امنیت د غړو هیوادونو وګړي بهر ته ولېږدول شي. تر اوسه معلومه نه ده چې د الوتنې د اګست په 1 دېرشمه د نړیوالو ځواکونو د وتلو له مهلت وروسته هم دوام کوي کنه. روسیې تیرونی هم له افغانستانه شاوخوا 360 کسان وایستل. د افغانستان لپاره د روسیې د ځنګړی استازي زرمی زمیر کابولوف نن د وګي په اتمه د روسیې له دولتي ټلویزیون سره په مرکه کې ویل په کابل کې د روسیې سفارت له طالبانو سره د اړیکو پر جوړولو په جدیت سره کار کوي. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت په تاجکستان کې د افغانستان پولو ته نږدې غرنیو سیمو کې د پوځي تطبیقاتو د پیل خبر ورکړی. په دې تطبیقاتو کې د انټرفاکس خبری اژانس راپور له مخې په تاجکستان کې د روسیې د پوځي اډې شاوخوا 1500 پلی موتوریزه ځواکونه برخه لري. او د اروپای ټولنې د بهرنی پالیسۍ مشر وایي د دې ټولنې حکومتونه د افغانستان د جګړې په څیر له راتلونکو نړیوالو کړکیچونو سره د مقابلې لپاره باید چټک غبرګون ته ښه چمتووالی ولري. جوزف بورل له ایټالوي ورځپاڼې ال کوریر د لا سیرا سره په مرکه کې چې نن خبره شوه وویل په لنډ وخت کې د امنیت او امنیتي وضعیت له خرابېدو سره سم افغانستان ته د امریکایي ځواکونو استول او خوده چې اروپای ټولنه هم باید خپلې ګډې دفاعي پالیسۍ د جوړولو لپاره هڅې چټک کړي. خغلی بورل وویل امریکا وتوانېده چې افغانستان ته سم دستي شپږ زره سرتیري واستوي څو د کابل د نړیوال هوایي ډګر امنیت خوندي کړي، خو اروپایي ټولنه په دې کار ونه توانېده. بورل وویل هغه وخت را رسېدلی چې اروپایي ټولنه خپل انعطاف پیاوړی کړي او زیاته کړي چې دا کار له بېلابېلو لارو ممکن دی.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کې غواړي چې دا خبرونه ولولې زموږه وی پانه کې مونډلې شي د وی پانه پته د azadiradio.com. راځو د خبرونه د سر راپورته. طالبان وایي په کابل کې ورستي بریدونه او چاودنې د امریکایي عسکرو د شتون پایله ده. د هغوی لوتو ورسته به د دوی پټکو د دې ډول پیښو مخه ونیول شي. د نن په ګډون درې ورځو کې کابل ښار د دریو مرګونو پیښو شاهد و چې د امنیت او سولې د راتلو په اړه یې خلک یو څه ناهیلي کړي. نن سهار هم د کابل ښار د 12 ناحیه څخه پر کابل حامد کرزي هوایي ډګر توغندي وشتل شول چې امریکایي چارواکي وایي د هوایي مدافع سیستم په وسیله یې دا بریدونه شنډ کړي دي، خو دې بریدونو ویره رامنځته کړې او خلک یې هم یو څه ناهیلي کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
کابل یو زلبیا د تیرو نامنیو لترخی تجربه سره مخ ده. دلته د نن په ګډون درې ورځو کې د چاودنو او بریدونو درې پیښې شوي چې مرګ ژوب له هم لري. که څه هم له دې بریدونو یو یې پرون د امریکا بی پیلوټ الوتکې کړی او د پینټاګان له قوله هغه ځان مرګ یې په نخه کړی چې غوښتل یې په کابل هوایي ډګر برید وکړي. خو سی ان ان ټلویزیون د پیښې د یو قرباني لخلې لیکي دې برید کې شپږ ملکیان وژل شوي. نن سهار هم د کابل ښار د 12 ناحیې د خیرخانې له لومړۍ هڅې د کابل حامد کرزي پر هوایي ډګر توغندیز بریدونه وشول. چارواکي وایي توغندي په یو موټر کې ځای پر ځای شوي وو او د هوایي ډګر په لوري توغول شوي دي. رویټرز خبری اژانس د امریکایي چارواکو له قوله د توغندیو شمیر 15 یو زیاتوي د هوایي مدافع سیستم په وسیله شنډ کړي. رویټرز د امریکایي چارواکو ویلي پیخه کې چاته مرګ ژوبل نه ده اوختي، خو دا توغندي هوایي ډګر ته نږدې د خلکو په استوګنځایونو لګېدلي. طالبان هم د خلکو کورونو ته نږدې د توغندیو لګېدل مني، خو وایي مرګ ژوبل نه لري. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د طالبانو حکومت هم لکه د مخکینی حکومت په څیر د نامنۍ او بې ثباتۍ له ګواښ سره مخ دی؟ طالب ویان ذبیح الله مجاهد وایي دوی په ټول هیواد کې د نامنۍ مخه نیولې او په کابل کې وروستي بریدونه د امریکایي عسکرو د شتون پایله ده.
کوم چې امریکایي ځواکونه وي هلته به ستونزه وي. د جنګ عامل خو یو لوی عمده عامل د جنګ د امریکایي ځواکونو شتون ده. نو دغه بریدونه هم دغه په وړاندې باندې تر سره سوي دي. که تېر ورځ کومه چاودنه وه، په دوه ورځو مخکې چاودنه وه، او که نن سهار راکټي بریدونه وو، دا په هوایي ډګر په دغو ساحو باندې سوي او هلته بهرني ځواکونه دي. نو د دغه وړې ساحې مسؤلیت امنیت تر ډېره پورې هم امریکایانو ته راجع کېږي.
د طالبانو ویاند ډاډ ورکوي چې د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته به د دې ډول پیښو مخه ونیول شي. د امنیتي مسایلو کارپوهان هم دا بریدونه کابل کې د اوسني بیړني وضعیت پورې تړي او د طالبانو لپاره یې ننګونه نه بولي. شنونکی عبدالباری عارض:
دغه انفجارونو ته د امنیت سره ډېر تړاو نور کوو. یو خو په کابل کې چون تعاون نوی راغلی دی، او د بلې خوا څخه تاسو یې ویني چې هغه د انتقالات یا د تخلیه مراتب هم جریان درلودي. یو ډول په کابل کې یو اضطراری حالت غونج ښکاري. سربیره پر هغه هم د کابل امنیت تر ډېر پرې تامین شوی دی.
که څه هم په کابل د نن سهار توغندیز بریدونو مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د وړمې ورځې ځانمرګي برید پړه داعش ډلې ومنله. هغه ګواښ چې له وړاندې هم و، خو ښکاري چې د طالبانو پر وړاندې هم راپورته شوی دی. سی این این ټلویزیون په کابل کې د داعش د یوه قومندان له قوله لیکي، دوی د بهرنیو عسکرو وتو ته په تمه دي او له هغې وروسته به د طالبانو ضد جګړې ته دوام ورکړي. اوس د خلکو بنسټیزه اندېښنه هم د ناامنۍ د نوې څپې په اړه ده، چې کیدای شي د طالبانو حکومت ورسره مخ او خلک هم قربان شي.
و موریدل چې طالبانو په کابل کې ورستی بریدونه او چاودنې د امریکایي عسکرو د شتون پایله بللې ده. داعش په افغانستان کې چې خپل ځان د اسلامي دولت د خراسان ولایت بولي، په ورستیو بریدونو یو ځل بیا د نړۍ د خبری راپورونو سرلیکونه جوړ کړي دي. دا ډله په افغانستان کې څه ډول رامنځته شوه؟ امریکا او پخواني افغان حکومت په وړاندې څه اقدامات کړي؟ او اوس چې طالبان واکمن دي، راتلونکي کې د طالبانو د واکمنۍ په وړاندې د داعش ګواښ څومره جدي ګڼلی شو؟ دا موضوع زموږ همکار اجمل ان تعقیب کړی. دا مهال را سره په سټوډیو کې دی. ان صاحب، ستړی مشي. داسې مهال چې افغانستان د طالبانو تر واک لاندې دی، د داعش له خوا د وروستیو بریدونو مسؤلیت اخیستل او یا ورته منسوبېدل د څومره یو جدي ګواښ څرګندونه کوي؟
مننه لودین صاحب. د داعش ډله چې په افغانستان کې ځان د داعش یا د اسلامي دولت د خراسان ولایت بولي، د طالبانو تر وروستیو بریاو وروسته یوه اعلامیه خپره کړه او په هغې کې په اصطلاح طالبان وغندل چې دوی هغه اهداف چې ویلي نه دي ترلاسه کړي او همدارنګه یې له امریکا سره تړاو لرونکي وبلل. خو خپل وسلوال طالبان چې دي، دا اوس په افغانستان کې واکمن دي، حاکم دي، له پنشیر پرته یې ټول افغانستان تر لاس لاندې دي. دوی بیا دومره ډیر دی یو جدي ګواښ په سترګه داعش ته نه ګوري. مثلا څو ورځې مخکې ما د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد نه همدغه پوښتنه وکړه. هغه دا موضوع کم اهمیت وبلله. وی ویل چې دغه داعش چې په افغانستان کې دی، دا د سوریې او عراق له داعش سره تړاو نه لري، بلکې یو ډول داسې خلک دي چې د هغوی هغه ایډیا او فکر یې اخیستی دی او یا د هغوی پلوي ځان بولي. د هیله مندي وښوده چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د یو اسلامي نظام په ټینګښت، همدارنګه د امنیت په ټینګښت او د بهرنیو ځواکونو په وتلو به د داعش کوم فعالان چې ځان د داعش ته منسوب بولي هغه هم حقیقت درکړي او په دغه نوي نظام او سیستم کې به ځان شامل وبولي، ځکه چې هغه غوښتنې چې دوی لري دا به پوره شوي. دا د ذبیح الله مجاهد په وینا دا خبرې وي او له دغسې فعالیتونو نه به لاس واخلي. نورو طالب چارواکو په وروستیو کې چې د داعش د ځینو بریدونو مسؤلیت واخیسته، ډېره ملامتي په امریکا اچولې ده. دوی وایي چې لام امریکایان په هوایي ډګر کې دي او د بهرنیو حضور خپله دي سبب کیږي چې ځینې خلک بریدونه وکي. او همدارنګه یو طالب چارواکی چې په رسنیو کې څرګندونې خبرې شوې دي، هغه بیا دا ویلي دي چې امریکا او لویدیز هیوادونه غواړي چې داعش ډیر غټ خطر وخی، خو دومره غټ خطر نه دی. په حقیقت کې په افغانستان کې موږ په تیرو څو کلونو کې چې وکتل، داعش په محدودو ساحو کې فعالیت کاوه او دا چې اوس طالبان واکمن دي سړی سن شي ویلې، خو ظاهرا دا سیخکاری چې طالبان به په وړاندې ودرېږي او پراختیا ته به پرېنږدي.
داعش یو پدیده ده، طالبانو پخوا هم منلی او ویلي دي چې په بیلابیلو ولایتونو کې ورسره جنګېدلی دي. حتی افغان حکومت هم، پخوانی افغان حکومت دفاع وزارت ویل چې په ننګرهار او چین کې د داعش ملا ورماته کړې. طالبانو په ځینو ولایتونو کې او ځینو ولایتونو کې افغان حکومت داعش ډله وځپله. په افغانستان کې کلک د داعش په مخینه تم شي. داعش څوک او څنګه رامنځته شول او لومړني تحرکات چیرته و؟
داعش په 2015 کال جنوري میاشت کې لومړني تحرکات د ډیورن کرخې ته څیرمه دي ورغزو په سیمه کې پایل کړ. بیا د حافظ سعید په مشرۍ باندې راووختل دي ننګرهار خواوته. دغه دي نازیانو اچینو په دغه ولسوالیو کې چې قرنۍ ولسوالۍ دي فعالیتونه یې پایل کړ. دوی دغه ته متمرکز شو. ځینو ولسوالیو د کونړ او نورستان کې هم ځایونه ونیول. همدارنګه د افغانستان شمال ته لاړه. د زابل ولایت کې هم د ځینو ډلو د ځپ ځای کېدو رپورټونه ورکړل شول. په تیرو څو کلونو کې چې شپږ کاله وتل راغیر د هغې رئیس د داعش سره د افغان حکومت اړیکې همیشه تر انتقاد لاندې وي. د پخواني افغان حکومت مثلا تاسو په ننګرهار کې د داعش د ماتې اعلان وکړه. په داسې حال کې چې افغان حکومت ویل داعش دوی مات کړه، خو د سیمې خلکو په هماغه وخت کې مزادۍ راډیو ته ویل چې پاچین خوګیاڼیو په چیرګام او په دې سیمو کې د طالبانو او داعش ترمنځ ډېر شدید جنګونه وشول.
خپل خلیزات هم د موضوع ته اشاره کړې و چې طالبانو داعش مات.
بله بله. نو د دغه ولسوالیو کې څومره چې موږ په هغه وخت کې رپورټونه لرل، د حکومت عملیات دومره موثر نه و. او لکه څومره چې د طالبانو عملیات د داعش په وړاندې په دغه ولسوالیو کې موثر و، او کپام مو وی د داعش ډلې ډلې خلک په هغه وخت کې د افغانستان دولت ته تسلیم شول چې دوی په مابسونو کې واچول. څومره د ورسته بیا د ننګرهار د مابس ماتیدل چې په سلګونو داعش جنگیالي تری وتښتیدل ام یو پښتنه و په هغه وخت کې خلکو سره. خو د افغانستان حکومت امریکایي ځواکونو همیشه ویل دي چې پخانی حکومت البته چې دوی د داعش په وړاندې مبارزه کړې ده، داعش ځپلې ده، او داعش د افغانستان پخانی حکومت هم د ډیر یو جدي ستونزې په توګه نه ګاڼه. همیشه طالبان په لمه کول چې دوی ورته چتر برابر کړې ده. زیاتره د داعش غړي د افغانستان په شمال کې حکومت ته تسلیم شول او بندیان شول. خو چې زندانونه مات شوي دي، دا یو داسې څه کېدلی شي چې ښایي د داعش زیات فعالان خوش شوي.
بله. او پلانډو کې افغان حکومت پخوا داعش او د طالبانو تر چتر لاندې وسلواله ډله خو د لامبارک طالبانو ویل چې داعش لزان سره بهرنۍ ملاتړ لري، د حکومت ملاتړ لري. اوس وخت کې چې طالبان واکمن دي، د طالب او داعش توپیر په څه کې کېدلی شي؟
دا خو سخته ده چې ویل شي چې د افغانستان د حکومت یا د نورو خلکو ملاتړ له داعش سره و کنه. خو د وروستیو بریدونه چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې داعش کوي، یو شی جوتیږي چې د افغان حکومت او د افغان چارواکو خبره ناسمه و چې ویلي داعش د طالبانو له لیکونه یا د طالبانو له چتر نه استفاده کوي. و چې طالبان واکمن دي، د داعش دا ډول خونړي بریدونه ښیي چې داعش یو جلا طرف دی، یو جلا ډله ده. د افغانستان پخوانی حکومت ډیر کله د ځان د مسؤلیت نه د خلاصولو په خاطر باندې داعش مشخصه توګه په ځینو ځایونو کې خصوصا په هزارا اقلیت د بریدونو مسؤلیت اخیسته، او دوی د دې په خاطر باندې چې هغه مشکل ته باندې خبرې وکړي عموما به یې پر طالبانو اچول. خو اوس داسې ښکاري چې د طالبانو په واکمنۍ کې هم داعش موجود دی. طالبان ډیر افغان شموله نظریه لري، د افغانستان باندې راڅرخي. په افغانستان کې دوی یو امارت درلود، هغه نړول شوی وو، او وایي چې دوی غواړي بیرته هماغه خپل امارت احیا کړي. د ښځو حقونه، بشري حقونه، نړیوالې ټولنې سره ژمنې، د ترهګرۍ پر ضد مبارزې ته ظاهرا ژمن ښکاري، ټینګار کوي. دا چې څومره به عملي کوي موږ څه نشو ویلی، خو داعش بیا د یو نړیوال خلافت د جوړولو هڅه کوي.
ډیره مننه. کور مو ودان. اوریدونکو، همکار مې اجملند و چې تاسو ته د داعش د فعالیتونو او د دوی د مخینې په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نړۍ نږدې سلو هیوادونو ګډه اعلامیه خبره کړې او ویل دي چې دوی ټول ژمن دي چې خپل اتباع، کارکونکي او هغه افغانان چې له دوی سره کار کړی او دغه راس هغه چې له ګواښ سره مخامخ دي په آزاد ډول افغانستان و باسي. طالبان هم ډاډ ورکړی چې هر هغه څوک کله هیواد د وتلو لپاره د سفر قانوني اسناد ولري د تلو اجازه ورته شته. په همدې حال کې د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون ویلي د افغانستان وتل د تسلیمېدو معنی نه لري. دا چې د دې موضوع نور جزئیات سي دي تفصيلي زموږ د خبريال راپور کې او
له هغه وروسته چې طالبانو د کابل په ګډون د افغانستان ټول ولایتونو ونیول ورسره جوخت امریکایانو متحدونو له افغانستان د خپل وګړو او هغه افغانان چې ورسره کار کړي وو د وټلو چارې پیل کړه. اوس دغه بهیر پاتې یوازې ساعتونه پاتې خو لا هم امریکا د خپل وګړو متحدینو د استلو په چارې بوخته ده. فرانسې چې تازه دغه چارې سرته رسولي جمهور رئیس په نویو څرګندونو کې ویلي له افغانستان وټل د تسلیمېدو معنا نه لري. ایمانوئل ماکرون تیر ورځ له ټی اف 1 تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې آلمان او یو شمیر نور هیوادونه په داسې وی طرحې کار کوي چې له مخې په افغانستان کې یو مسؤونه سیمه د بهرنیو وګړو او نورو متحدینو لپاره رامنځته کړي. له دې سره هم مهاله شاوخوا سلو هیوادونه په ویګړې اعلامیه کې چې تیره شپه ناوخته خبره کړې ویلي طالبانو ډاډ ورکړی چې دوی ټول ژمند دي چې خپل اتباع کارکوونکي او هغه افغانان چې له دوی سره کار کړی او دغه راز هغه چې له ګواښ سره مخامخ دي په آزاد ډول له افغانستانه وواسي. د طالبانو یو وین سهیل شاهین په خپل ټویټر لیکلی هغه افغانان چې غواړي بهر تلاړ شي په هیواد کې د سوداګریزو الوتنو له پیل وروسته کولای شي په عزت او آرام ذهن د قانوني اسنادو په لرلو سره ولاړ شي. خود طالبانو بل وین زبی الله مجاهد بیا آزادی رادیو سره په خبرو کې د فرانسې جمهور رئیس وروستي څرګندونې نه تاییدوي او وایي چې په دې اړه به ژر معلومات له رسنیو سره شریک کړي. دا ټولې څرګندونې په داسې حال کې دي چې امریکا پرته برېټانیا، فرانسې، کاناډا، ناروې او یو شمېر نورو هیوادونو له افغانستان د خپلو وګړو او هغه افغانانو چې له دوی سره یې کار کاوه د ایستلو چاره بشپړه کړې ده. د راپورونو پر بنسټ امریکا به هم د اگست میاشتې 23 چې دوشنبه ورځ د افغانستان کې خپل شل کلن ماموریت پای ته ورسوي.
آزادی رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د اگست 13 په جبري توګه د لادرکۍ پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ د هر کال د ملګرو ملتونو او د بخښنې نړیوال سازمان په څیر سازمانونه او ټولنې دا ورځ په دې موخه لمانځي چې په نړیواله کچه له لادرکه کسانو سره یووالی وښیي او دغې ستونزې ته د نړیوالو پام واړوي. ملګري ملتونه جبري لادرکۍ د بشر پر ضد جرم بولي. په پاکستان کې د بشري حقونو یو شمېر ډلې وایي چې په دې هیواد کې په زرګونه کسان د تیر یوې لسیز راهیسې لادرکه دي. زموږ د مشال راډیو همکار مجید بابور په دې ځانګړي راپور کې د پاکستان په یو شمېر ایالتونو او صوبو کې د لادرکه شوو کسانو د کورنیو له غړو او د بشري حقونو له مدافعانو سره خبرې کړې دي.
نن د اگست 13 په نړۍ کې د جبري لادرکه ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د پاکستان د سلور وړو صوبو میندو، خویندو او میرمنو په حکومت غږ کړی چې د دوی د کورنۍ لادرکه کسان دي خوشي کړل شي او یا دې عدالتونو ته وړاندې کړل شي. د کراچۍ د کورنګۍ سیمې عظما شهزادي وای د 2014 میلادي کال د اپریل د میاشتې په شپږمه یې دوه زامن، 22 کلن طلحه احمد خان او 23 کلن معاذ احمد خان د سترګو په وړاندې د پاکستان امنیتی دارو اونیول خود وو کالو تیریدو باوجود یې د دواړو زامنو هیڅ درک نه لګی. مشال ریډیو سره په خبرو کې د طلحه او معاذ مور عظما شهزادی وویل د وو کالو نه د پاکستان د هر ادارې هر چارواکي ته د خپل زامنو د نیولو په کیسه کولو ستړي شم.
زما زامنو سجرم کړي هم وی دومره مده اوته نو موږ ته خودي او خی کنه دا کوم نظام دی، دا کومه طریقه ده چې د چا د کورنۍ غړي ونیسي او بیا یې ترې تم کړي؟ حکومت ته اړو ده اندازې نشته چې د چا کور غړي ترې تم شي هغې څه تیریږي. زمان دا دوه زامن دي، نور مې څوک نشته. کله های کورټ ته ځم، کله جی آی ټی ته، کله د لادرکه کسانو کمیشن ته ځم، خو ما ته څوک هم کره خبره نه کوي چې زامن مې چرته دي. زه ډېره زیاته خفه یم، ډېره پریشانه یم.
د 2011 کال د مارچ په میاشت کې د پاکستان وفاقي حکومت په دې مخه یو کمیشن جوړ کړو چې په جبري توګه د لادرکه کسانو د درک لګولو او د لادرکې تر شا د ذمہوارو کسانو او یا ادارو په اړه معلومات وکړي او ذمہواري وګرځوي. خو د پنجاب صوبې د اوکاړي ضلع نه د 2013 کال د سپتمبر په 14 د لادرکه کل شوی اسد الله مور زاهد شاهین وای په رڼا ورځ د پاکستان د ترهګرۍ پر ضد پولیس، رینجرز او د استخباراتي ادارو کارکونکو د لاهور نه د دې زوی ونیولو. دا خبرونه پر رسنو کې هم خپاره شول. تر ډیرو مودو بترې د یو شمیر امنیتي او استخباراتي ادارو کارکونکو د اسد الله پاړه پښتنې ګرویجنې کولې او دغه ټول ثبوتونه د لادرکه کسانو پاړه د حکومتي کمیشن مشر جسټس ریټایر جاوید اقبال ته هم ورکړي. خدا تو کالو تیرېدو باوجود ورته معلومه نشوه چې اسد الله چرته دی.
لومړی خو پولیس ته اسدالله د نیولو نه انکاري وو، بیا چې کله ما ټول ثبوتونه وړاندې کړل نو بیا یې ومنله چې او اسدالله یې نیولی دی. خو د دې باوجود یې تر ننه پورې ماته نه دی ویلي چې اسد ژوندی دی، مړ دی، په څه حال کې دی. اسدالله زما تر ټولو ښه او تعلیم یافته زوی وو، ما سره به یې ډېره مینه کوله.
دروان دو درا یوشتم میلادی کال د جنوری په شلمه د اسلام آباد های کورټ قاضی محسن اختر کیانی د لادرکه کسانو پاړه د یوې مقدمې د اوریدنې پر مهال سرکاري وکیل ته وویل چې حتی که څوک تر هغه هم وي نو د انصاف تقاضا ده چې عدالت ته وړاندې کړل شي. قاضی کیانی پوښتنه وکړه چې آیا موږ جواب دی نه یو، دا موجوده نظام به څنګه نتیجه ورکوي، او زیاته کړه چې کدا طریقې کار هم داسې روان وي نو لس بعد عدلیه په شمول د ټول نظام ته اور واچوي. او بیا قاضی محسن اختر کیانی پخوانو او موجوده حکومتي او پوځي چارواکو ته په عدالت کې د حاضرېدو نوټس ورکړو، خو تر دا مهال هغه کسان عدالت ته حاضر نشول. د خیبر پښتونخوا د پبوس مینا د 2014 میلادي کال د جنوري په 28مه د لادرکا سمیولا مور مشال لیدو سر په خبرو کې په حکومتي چارواکو غږ وکړو، ستاسو میندې نشته، تاسو د میندو د درد نه خبر، ماتا زمازوی ولی نخایی.
نو در پنیولا زیرمی چی پا دکان که کار کول شد، زیفا بیماره ما زیره داکتر دوله ما زدیر سخت بیماره ما بچه ها خسی زیر کلم زوله ما پشای گر زوله ما زیر داکتران دا گر زیرم شد دوست آغا زیر نگش دزم دوست نما پوری چرده دوم را خرال اول بود خدای پیدا که دوست خدا پل زیر کدش سر گو گو رو ما شکاز ما
بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال علمزه محسود وایي چې د دوی د شمیرو له مخه په ټول پاکستان کې له 500 نه زیات پښتانه په جبري توګه لادرکه کړل شوي دي. په پاکستان کې د لادرکه کسانو د موندنې لپاره د حکومتي کمیشن مشر جسټس ریټایر جاوید اقبال او سکرتر فرید احمد خان سره مو په بیا بیا د خبرو هڅه وکړه خو بریالي نه شو.
ستاسو ل پیغامونو
احمد جان ما د کونړ ولایت سلطان دولت وای نه یو قوي سنگري ما زمنګا د سلطان دولت وای ټول لیدل او وګور ډیروالین او زمنګا د ولسونو او د امري اسلامي د ځواکونو ټول لار د مرکز ته بند ده. نو زمنګا د خلینا چې د امري اسلامي مسلمانانو مسلمان ته خبره ورسیږي زمنګا د سلطان دولت وای د تللا غموږي او موږ له سره د کلاونو او تقریبا نخلاصي موږ کولای شو زمنګا ماسیلین زمنګا معلمان زمنګا رهبران دلارنه ولایت ته وصل. والسلام
السلام علیکم زوده نگره هر ولایت الکل ول صالح تکنولوژی کلی نه ګلدین تا سره په تماس کې مده زړه کوم سلامونه زمنګ دا د خاص چې په افغانستان کې اول ځل کې کورنټو انت ګان کړی او تم نن دا ګان کړی چې تاسو په نړۍ رسید اوس کې دا د حکومت بدل شو او طالبانو بچی شو له سوداګانی ورته ارته سره یو په یو په زره باندې ارشه ګران شو. موږ طالبان ته زموږ د درخواست یې د افغانستان حکومت ته چې د کوم سوداګانی چې د ګرانښت په شدید د سول هم برابره ده ارزانی ته غواړو په افغانستان کې کار نشته، روزګار نشته، ډېر خلک چې کسب بې روزګار شول مخکې به دوه مزدور نه اخیستل شو کوڅې مزدور اخیستل شي خو سوداګان هم قشان د ذکر کړي چې روان دي. طالبان ته زموږ د درخواست یې چې د کوم سوداګانی په هاي ریټ کې روان دي دغه روزونه دا کم کړي او دغه زمینی خلکو ته برابرې کړي چې سوداګر راکړي ورته او بل د تورخم د ګېټ د تک راتک مثلا تقریبا دیز شل کال هو ته موږ ته جیل باندې موږ متګره تګنس کولې طالبان ته موږ ته درخواست چې دغه تور خان دې موږ ته خلاص کی او پاکستان نه موږ خلاص نه شو موږ نه پاکستان خلاص نه شته چې په لور باندې به موږ ته ګره تک کو کو موږ د خطی سیمه تل پر ولې سوالې دې ته تکلیف یې نه ټول په فندان دې تکلیف سره مخامخ دی الله دې وګړي زموږ ته دغه پیغام نه شي ته سنور وي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زموږ غاګل ازادي رادیو نه اوري اوریدونکو په دویمه نیمایي کې درته دوا اونیز خبرونه هم لرو امنیت او سالم چاپریال او دغه راز ژوند په شیبو کې هله ده چې د خبرونه ترپای زموږ ملتیا وکړي اوس په کابل کې د مازدیګر څلور نیمه بجې شوې لاند خبرونه له احمد تکل نه اورو
د کابل پر هوایی ډګر له توغندوی برید وروسته طالبانو نن وویل چې وروستۍ حمله په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور نتیجه ده. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان وایي افغانستان ته د اړتیا وړ روغتیایي تجهیزاتو د لیږد لپاره د خپل هیواد د ملکي هوایی چلند د الوتنو پیل ته چمتو دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا او څو نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن د افغانستان لپاره د خپلې پالیسۍ پر همغږي کولو خبرې وکړي. ازبکستان وایي هغو افغانانو ته به د هیواد ته د سفر اجازه ورکړل شي چې د جرمني لخوا یې لست برابر شوی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر نن وویل ازبکستان دا خبره ورسره منلې ده. روسیه له افغانستانه د خپلو د خلکو د استلو لپاره د اضافي الوتنو خبر ورکوي او په عین حال کې د روسیې دفاع وزارت په تاجکستان کې د افغانستان پولو ته نږدې په غرنیو سیمو کې د پوځي تطبیقاتو د پیل خبر ورکړی او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر وایي د دې ټولنې حکومتونه د افغانستان د جګړې په څیر له راتلونکو نړیوالو کړکیچونو سره د مقابلې لپاره باید چټک غبرګون ته ښه چمتووالی ولري.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري مخکل دی چې اونیزو پروګرامونو ته وار وار کړو. یوه بله موضوع را اخلو. د کونړ اوسیدونکي د طالبانو له ادارې غواړي چې د ځنګلونو د وهلو او بهر ته د لرګیو د قاچاق مخه ونیسي. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل په تیرو حکومتونو کې یو شمیر سیمه ییزو چارواکو د لرګیو په قاچاق کې لاس درلود نو ځکه یې مخنیوي ګران کړو. په دې اړه پام کړئ. د راپور ته او ورپسې هم اونیز خبرونې امنیت او سالم چاپریال او ژوند په شیبو کې ماهر وي.
د کونړ اوسیدونکو وای په تیرو شاوخوا درې ولسیزو کې د یاد ولایت په شنو او ښکلو ځنګلونو د یو شمیر کسانو لخوا تالان جوړ شوی دی. د دوی په خبره چې د نخترو ډیر دنګي ونی په برقی ارو اره شوی او د لرګیو د سوداګرو لخوا وهل شوی لرګي پاکستان او عربي هیوادونو ته ورسول شول. سید الله د مرکز اسد آباد اوسیدونکو دی وای
تیر حکومت چې منګه ارسمر الله دین نو کړه د قاچاق د لرګیو د روانو انتر د چې د شپې لارې روانې بار بار لارې روانې مستند اسنادونه ورک لورته فیسبوکونو کوم پوسټونه پسې وکړه چې دا ملیشت منی نه باید د ساتنه وشي د ځنګلونو قطه باید ودریږي انتر د چې سیړې بوال کېدلې د بور د پاره او دوی به قاچاق کولې وستلې به انګرار ته وسته کابل ته وتل
د خلکو په خبره چې د ځنګل وهلو او د لرګي په لیکت کې د حکومتونو چارواکي شریکول نو ځکه مخه نه د نیول شوی. وحید الله وایي ځنګلونو سره سیمې ښکلې وي. همدا ځنګلونه دي چې د سیلابونو راوتلو د واورو ویلې کېدو او د هوا د ککړتیا مخه نیسي او همدا راز ژوندیو ژوو ته پاکه هوا برابروي.
ځنګلونه هم د هوا تصفیه ده، هوا ورسره صافیږي، هم ورسره زمونږ غرونه دا ورسره هم شنه ښکاري. زه په دې ټولو مشرانو نه غوښتنه کوم، خاص ملت چې تاسو د دغې مخنیوي وکړئ چې دغه قطع نشي، قاچاق نشي.
دوی له طالب چارواکو غواړي چې د ځنګلونو د وهلو او د قاچاقو مخنیوي دی وکړي. خو کونړ کې چارواکي به وایي چې د ځنګلونو وهلو او د لرګیو په هر ډول لیک دی بندیز لګولې دی. د کونړ والی قاری محمد عثمان ازادي رادیو ته وویل
مونږ ته د لرګي د ازادي دوه لپاره او یا د یو زنه بل زته د لرګي د انتقال لپاره کاغه دروازې وي، چوکاټونه وي، شداري وي، د دې لپاره ډېر ارایزم راځي. خو مونږ هغه ارایزم نه خلو، هغه بندې کړی. نو په کونړ کې لرګي فقط ای صورت بر او لر، یعنی په غرونو کې او په هوا دواړو کې بند دي.
په کونړ کې د کرنې او مالداری ریاست مسولین وای په یاد ولایت کې د سور لکو دتا وړاندې پر 2 لک او 2.5 زره هکتار ځمکه ځنګل ولاړو او هغه مهال هیڅ چا جرأت نشو کولای چې د زراعت او ځنګل د مامورینو له اجازه پرته یو ونه ووهي. خو کله چې هیواد کې جنگونه پیل شول نو د نورو ملي شتمنیو په څیر د کونړ پر شنو او خیراز ځنګلونو هم تالان جوړ شو چې د دوی په خبره تر اوسه 40% ځنګل وهل شوی او کمخه وننیول شي نو پاتې ځنګل به هم لمنځه یوړل شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د ماشوم د حقونو په نننۍ خبرونه کې د واکسین د ارزښت په اړه خبرې کوو. لمون سره میلمه د ماشومانو په برخه کې متخصص ډاکټر ګل خان ایوب دی. ډاکټر صاحب خبرونه ته خره غلې ستړي نشي.
ډاکټر اتاګ نام نړۍ مننه کوم.
په پیل کې درته وایي چې ماشوم ته لکوم عمر څخه واکسین باید پیل شي.
لومړنی واکسین چې زمونږ په پروګرام کې ماشومانو ته تطبیق کیږي هغه د تور زیړی واکسین دی، او دغه واکسین چې دی ډیر کم وخت لري. یعنی دا واکسین کله چې ماشوم وزېږي د په لومړیو څلیر ساعتو کې، یعنی د یوې ورځې په دننه کې باید دغه واکسین ماشوم ته تطبیق شي. د دې په څنګ کې په دې لومړۍ ورځ باندې موږ ماشوم ته د پولیو واکسین هم ورکوو، او د دې په څنګ کې توبرکولوز یا د سل یا د نری رنځ د ناروغۍ د مخنیوي لپاره واکسین ورکوو.
درته ویلای شي چې څو ډوله واکسینونه موږ لرو؟
دیر لس واکسینونه لرو چې دا دیر لس واکسینونه د لسو وژن کو خپل پاتې مالولېون کو ناروغي مخنیوي کوي. البته دا لس ناروغي په خپل ذات کې لس نه دي، ځکه دغه یو یو ناروغي چې دا د واکسین چې مخنیوي کیږي دا د خپل ځانه لس نوري ناروغي زیږي. تور زیړې کولې شي چې په انسانانو کې لکه د زیګر سرطان رامنځته کی، د زیګر هغه پړسوب رامنځته کی، او دغه د ګېډې پړسوب چې هغه طبي اصطلاح آسایتس ده نو هغه آسایتس رامنځته کوي. دا د بدن هر غړی اخته کولی شي، یعنی د سږو نه نیولې ده تر زړه پښتورګو همداسې پوستکی اډوکی بندونه دا ټول اخته کولی شي. نو که چیرته دې ټولو ته نظر واچو دغه هر یو ناروغي چې په واکسینې مخنیوي کیږي دا یوازې یو ناروغي نه ده، دا د خپل ځانه ډیر زیات آفتونه زیږي. خو لنی کمرغه چې مونږه د دې ټولو ناروغیو د مخنیوي لپاره ډیر ګټور او اغیزمن واکسینونه په خپل پروګرام کې لرو.
بله، اوس که په دې خبرې وکړو چې واکسین څنګه تطبیقیږي، مثلا تر 2 کلنۍ پورې څو دورې باید ماشوم ته ولګول سي، او د پولیو واکسین خو معلومدار خبر سي د خولې لاري ورکول کی.
د لومړۍ ورځ باندې 3 واکسینونه چې هغه د نری رنځ یا توبرکولوز واکسین دی، همداسې د پولیو واکسین دی، او د تور زیړی واکسین دی ماشوم ته تطبیقیږي. او کله چې ماشوم بیا د 45 ورځو شو یا یوې نیمې میاشتې ته ورسېد نو بیا ماشوم ته د واکسین دویمه دوره پیل کیږي، او بیا د یوې میاشتې په واټن باندې ماشوم 2.5 میاشتنۍ ته ورسېد دریمه دوره د واکسین ورته تطبیقیږي، او کله چې ماشوم 3.5 میاشتنۍ شو نو بیا دې ته څلورمه دوره د واکسین بیا تطبیقیږي، او همداسې بیا کله چې ماشوم 9 میاشتو ته ورسېد بیا په 9 میاشتنۍ کې بیا ماشوم ته هغه 5مه دوره د واکسین تطبیقیږي. یعنی تر 1 کال پورې باید ماشوم ته 5 ځلې د ستنو د لارې او یا د خولې د لارې نه د پولیو واکسین او د هغه د نسناستې د مخنیوي په خاطر باندې چې د روټا واکسین ورته ویل کیږي دا ماشومان ته تطبیقیږي. نو په لنډ ډول سره تاسو ته ویلی شم چې کله چې ماشوم 1 کلنۍ ته رسیږي نو د 1 کلنۍ ته د رسیدو د مخه باید 5 ځلې دا په روغتیایي مرکز کې واکسین شي.
له واکسین وروسته ځینې ماشومان تبه کوي، دغه وخت کې بیا کورنۍ په دوی باندې کورنۍ درملنې هم کوي. په دې عقل تاسو وایي آیا له واکسین وروسته تبه معمولی خبره ده؟
بله، دې ته د واکسین نارمل اړخیزي اغیز ویل کیږي. یعنی واکسین دا معنا لري چې کله چې یو ماشوم کې تبه پیدا شوه، نارامي پیدا شوه، او یا هغه د ستنې د زرق په ځای کې د سي سوروالی او پړسوب رامنځته شو، دا د واکسین د ښه تطبیق نښه ده. نو که چیرته دغه شی نه په یو ماشوم کې پیدا کیږي، دا معنا لري چې دا واکسین په هغه صحیح تخنیک باندې ماشوم ته تطبیق شوی دی. نو زمونږ هیوادوال باید د دې اړخه اندېښنه ونه کړي، او د دې د درملنې په خاطر باندې یا د دې نارامۍ د لمنځه وړلو په خاطر باندې دوی کولای شي چې په ماشوم د تبې د سړولو په خاطر باندې داسې لمدې ټوټې ور باندې کیږي، او د دې په څنګ باندې هغه د پاراسټامول د درمل دی، د دوا د درد او د تبې ضد درمل دی. مونږ د ټولې میندې او کورنۍ د دې سره آشنایي لري، بیا کولای شي چې هغه د پاراسټامول شربت ماشوم ته ورکړي او دغه درد او نارامي د دې سره بیا کرارېدلی شي. خو دا خپله دغه نارمل اخیزي اغیزې چې د واکسین د تطبیق نه یوه ورځ وروسته یا په هماغه شپه باندې ورته پیدا کیږي، دا د اندېښنې وړ نه دي.
یو شمېر کورنۍ لیدل کیږي چې د واکسین پر وړاندې ډېر بې پروا دي، ماشوم ته واکسین نه لګوي او داسې یو عادي مسله ورته ښکاري. داسې کسانو ته تاسو څه وایې؟
په جدیت پوښتنه کوو، د واکسین ګټې ډېرې زیاتې دي. یعنی اوس مهال کې خو داسې خلک هم شته دی چې تر اوسه پورې د واکسین د ګټو نه خبر نه دي. خو که زما دغه غږ د تاسې د دې رسنیو د لارې نه زموږ هیوادوال اوري، زه داسې ویلی شم دغه تور زیړې دومره خطرناکه ناروغي ده. هر دریم وګړی دغه د تور زیړې میکروب په خپل بدن کې لري، یعنی هر دریم. او په ټوله نړۍ کې داسې ویل کیږي چې 2.3 بیلیونه وګړي دغه د تور زیړې میکروب په خپل بدن کې لري. د زیګر سرطان چې هغه لا علاج ناروغي ده، بیا په هغې باندې په ماشوم مخته کوي، او یا که چېرته د کلونو په اوږدو کې کله چې ماشوم لوی شي، بیا هم دغه میکروب هماغسې د ده په وجود کې پاتې کیږي، او دغه بیا د زیګر د تخریب لامل ګرځي، او بیا د دې په لړ کې ماشوم خپل ژوند د لاسه ورکړي.
نن سبا د کورونا واکسین ډیر دی خلکو په خوله ده، په دې اکله راته وایي آیا ماشومانو ته هم دا لګول کیږي که څنګه؟
تر اوسه پورې چې موږ کوم په خپل پروګرام کې د کورونا په وړاندې واکسینونه لرو، نو هغه د 18 کالو نه ورخوا ته ټولو کسانو ته کیږي. خو بیا هم هغه میرمنې چې امیندواره دي، نو د امیندوارو میندو دپاره دا واکسین تر اوسه پورې نه تطبیقیږي. او د 18 کالو نه چې د کوم ماشوم عمر کم وي، د هغو دپاره تر اوسه پورې دا واکسینونه چې د کورونا په وړاندې تطبیقیږي، داسې واکسینونه موږ په خپل پروګرام کې نه لرو. خو له نیک مرغه باید ووایم چې په ماشومانو کې د ناروغۍ د اخته کېدو چانس هم کم دی، او کله که ماشومان په دې ناروغۍ اخته شي، نو هغوی ډیره په خپل اخ کیږي، داسې خطرناک حالات ته نه ځي.
ډاکټر صاحب، علت څه دی چې په ځینو لرو پرتو سیمو کې خلک واکسین ته دومره ډیر ارزښت نه ورکوي؟
په لرو پرتو سیمو کې خو تاسو پوهیږئ چې هلته د واکسین په اړه باندې، د روغتیا په اړه باندې، د پتی اړه باندې د خلکو پوهاوی کچه ډیره زیاته ښکته ده. خلک د واکسین په ارزښت باندې نه پوهیږي.
د حل لارې چې کېدلی شي هغو کسانو ته چې دوی واکسین نه کوي او پر وړاندې ځینې منفي خبرې هم لري، دوی ته څه ویل لري د یو ډاکټر په صفت؟
نو زه د یو ډاکټر په صفت باندې واکسین ډیرې زیاتې ګټې دي. واکسین داسې توکو نه جوړ شوی دی چې دا خپله کومه ناروغي نه رامنځته کوي، او خپله هغه ناروغي چې دا ډیره زیاته خطرناکه ده، چې بیا هغه په خپل ذات کې انسانان یا وژني او یا په تلپاتې معلولیت باندې اخته کوي. په عاجزانه ډول د دوی ته نه غوښتنه کومه، سوال ورته کومه چې واکسین باندې د شک نه کوي، نو خپل کورنۍ او خپل خپلوان او خپل دوستان دي د واکسین کولو لپاره لکه وه سي، تر څو دغه خطرناک ناروغیو مخه ونیول شي، او لکه څنګه چې نورې نړۍ وکولی شول چې د واکسین په مټ باندې ناروغي کنټرول کړي، همداسې به مونږ هم یوه ورځ انشاءالله چې که د تاسو د رسنیو هم دغه سي زمون سره همکاري نوري رسنۍ او یا حتی زمونږ دینی عالمان په دې برخه کې ډیر څه کولای شي، هم داسې د ټولنې مشران، نو که چیرته ټول سره لاسونه یو کو او د ډیرو لارو نه دغه مثبت پیغام ټولنې ته ورسیږي، ان شاء الله چې ټولنه کې به د پام وړ مثبت بدلون هم راشي او هغه مثبت ذهنیت به پکې هم را پیدا شي.
ډیر زیاته مننه تاسو ژوندی اوسئ.
تاسو نه مننه کوم ده.
درنو دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چیست الله مو مال او ملګری.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به تغشب شي.
خالونه غواړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی بدی کوم
رغا اس بی تکړه اس بی تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په کابل کې د سید جمال الدین افغان د دارالمعلمین په اکله څومره پوهیږي؟
د وانس جمال الدین در معلمین پر 2009 کال کې تاسیس شوی دی. 14 سننا فارغین لري، اما په هغه وختونو کې تقریبا د 14 سننا فارغین لري. موږ
په یاد ځای کې کومه اسانتیا وې دي؟
دلته موږ اوس بخښه کمپیوټر لرو، محصلین په پاره وخت کولای شي تخپل کمپیوټر باندې کار وکړي. مثلا کتابخانه لرو، په پاره وخت هغه زیات کتابخانو کې خپل سیمینارونه خپل مونوګرافونه د غلاد ته تکمیلی بشپړی.
نن امدا موضوع چیلو؟ په پیل کې د سید جمال الدین افغان تاریخ ته تم کیګو، ارزښت روښانه وو. د خونکو او محصلینو خبری هم در تخبرول ازادی رادیو سره اوسی. قدر من اوکتون کو، سید جمال الدین افغان د کابل پزرکی هغه اکادومیک زای دی چه تولنه تا خون کی روزی. د سید جمال الدین افغان شین محاول، لوڑی ونه، خکولی گلان، پاک هوا، خیز دکڑی تا زمینه برابری بی. په یاد ځای کې شاوخوا 200 استادان چې زده کړې تر لیسانس، ماستری او دکتورا پورې رسیږي، د ابتدایي برخې ښوونکو ته د لوړو زده کړو تدریس کوي. دا چې د افغان سید جمال الدین دارالمعلمین څه وخت جوړ شوی دی، معلمین څه ډول جذبوي او کومې څانګې لري، د یاد دارالمعلمین له تدریسي امر غلام سخی حسنزی څخه مو پوښتلې دي.
د وانس جمال الدین در معلمین په 2009 کال کې تاسیس شوی دی. 14 سننا فارغین لري، اما په هغه وختونو کې تقریبا د 14 سننا فارغین لري. موږ دا په څو کټګوري کې مثلا د فراغتونه ورکل ولې په اثر کې د څو کلن را پدې خو دوی اوس فعلاً د پاره په تربیه معلم سید جمال الدین کې موږ د 14 ټولګي نه د ابتدایي دورې لپاره یو مسلکي معلم فارغ وو. او بیا نو دا په دوه شفتونو کې دی چې یو یې پری سروس په نام باندې چې هغه اوس پیلن د پاره نه موږ په 9 کال کې یو دوره فارغ کړه. او پیلن د پاره د وزارت معارف د پریکړې په اساس باندې په قطع او په قطع د اخري خدمت موږ کولای شو چې جذب کړو او هغې وروزو فارغ کړو. بیا نو دوی داسې کوي چې دغه 2 کاله نور بیا د دې لارې نه دوی چې پوهنتون تعلیم تربیې ته او د لیسانس دورې هلته تکمیلیې بشپړوي. په لومړۍ کې خو د کانکور د طریقه به پری سروس محصلین موږ ته معرف کېدل. بیا په دې اواخرو کې موږ په یو اختصاصي امتحان خپل اخیسته په تربیې معلم کې او دوم وخت اخري خدمت دی چې هغه موږ هغه کټګوري معلمین چې پیلن برحاله په مکاتب دولتي کې وظیفه لري د لیسو د خانه او د منابع بشري خانه د هغه پرمی خانه پورې کوي او پس هغه موږ ته راپېژندل کیږي. تقریبا دلته لست فارمنت لرو چې یو د هغې جملې نه موږ وو رشتوي لرو، درې دپارټمنټ موږ غیر رشتوي دي چې هغه دپارټمنټونه مسلکي مزامین زموږ شاګردانو ته تدریسوي چې هغه عبارت د تعلیم تربیه نه، روانشناسي او کمپیوټر ساينس دغه ډپارټمنټونه زمونږه ان مستقیمه په رشتو کې محصل نه لري، ولی په دغه وو نور رشتو کې د داخل دی او مسلکي مزاحمت دي چې د تدریسي چې وو رشتې مثلا ادبیات انګلیسي لرو، ادبیات دری لرو، ادبیات پښتو لرو، ساينس لرو، اجتماعيات لرو او علوم ديني. تقریبا اوس په لن خو موږ د تشکیل پراخه شوې ده، محصل کم دي خو په حدود 240 نفر استادان د خوان د تدریس کوي.
دا چې په سید جمال الدین افغان کې د محصلین او ښوونکو لپاره کومې اسانتیاوي دي؟ بیا هم استاد حسن زئی وایي،
دلته موږ اوس بخش کمپیوټر لرو، محصلین په پاره وخت کولای شي تر خپل کمپیوټر باندې کار وکړي. مثلا کتابخانه لرو، په پاره وخت هغه زیات کتابخانو کې خپل سیمینارونه، خپل مونوګرافونه دغه لاره تکمیلی بشپړوي. سهولتونه دا دي چې دلته طبقه د وناسو ده، او زموږ استادان هم اکثریت د وناسو طبقه ده، نو دا د دوی لپاره یو سهولت ده چې ورته شته ده. په حدود درې منځل چې نوی کمپلیکس باندې شروع شوی ده، لا تکمیل نه ده تعمیر، چې هغه ساینس ډپارټمنټ په دغه کې ده، او یو د دری تعمیر دی چې مستقله دی، او بل د انګلیسي او د پښتو اجتماعاتو موږ یو لس خونې، یعنی لس صنفه چې هغه بل ځان تعمیر دی، او یو دلته د علوم دینی او ریاضي ځان ته مستقله تعمیر دی. تقریبا او دغه د اداري بخش تعمیر نه تقریبا په حدود دغه کې یو لیلی هم لرو، حدود دوه تعمیر دا برابری چې موږ سپیره لرو.
سید جمال الدین دارالمعلمین ته خزینه طبقه ډیرې د زده کړې لپاره راځي. د همدې لپاره خو اکثر استادان هم میرمنې او انجونې دي. په دې باب نوري خبرې د سید جمال الدین محصله نرګس راته کوي.
افغانستان کې ډېر مشکل د بعض خانوادان قیدګیر دي، نه پرېږدي سپل نجونې سلکان ته درس وایي او استادانو ته نارنه وي. موږ په دې راحت یو سستي واقعا د نورې ښځې دي انجرکانې دي، په دې موږ واقعا راحت موږ همدې ته مور هم لېږي. موږ استادان داسې استادان غواړو چې موږ درک کړو، موږ مشکل زیر ده. افغانستان کې هر انسان مشکل لري. زما په نظر
استادان بیا وایي چې دوی په سید جمال الدین افغان دارالمعلمین کې ځکه آرامه او خوشحاله دي چې په وینا یې د محصلینو تحصیلي سویه ښه ده. خاطر علش پاگو کلو نورا پا دیگو استاده ده. هغه دی جان پاکل وایی؟
تدریس را علاقه و او گفتنمی چه تدریس رو کم او سنگه چه پانتون نفارغ شو لگ پا کادر که و نمریم خیوی نوزه که تا مکتب نموک تا دازه دیر لگ نیمه تحصیلات موزه کنم نال تر آمان چه سای جمال دین پا دیخی ده چه شاگردان لگ سرسی دلی دی لگ سر خبر پویگی تدریس رو تاسانه دی و سر ور سر آهات وی او سویه الوڑه ده او موگ اخپل دیتا تشویق وی کو چه اخپل زان ورس او بی دیتا تدریس و او هر مشکل چه و سر پا گرد عمل کرده دی. شرط چې د تدریس په برخه کې هغه محیط شرایط دي چې شرایط آرام وي، محیط سم وي، شین وي، غلمغال نه وي، شاګرد ذهن ټول وي، نو ښه تدریس ترسره کیږي. خپل طبیعت ذهن آرام وي، خوشاله وي. نو ده
په پیل کې سید جمال الدین افغان ته څلوېښت جریبه ځمکه بیله شوې وه، خو ورو ورو د ځینو نورو اړتیاو له وجې دا ځای راکم شو. خووس هم غنی ونی او بوټی پکې زرغون دي. دا چې د سید جمال الدین لشنی سیمه څخه څراول ساتنه کیږي، ل باغوان محمد ناصر نه اورو لن موري سره مې مارکا کړي چې تاسو یې اوریدلو ته ربولم.
څومره وخت کیږي چې دلته د سید جمال الدین افغان په دارالمعلمین کې باغوانې؟
اتلس کاله.
دارالمعلمین ته څومره ځمکه بیل سوي؟
دا ځمکه خو چې پېښ موږ ته معلوماتو د غټوله صحیح ما په نظر دغه څلوېښت جریبه وه. بیا دی که باز بانجان رومه ته و هر چې ته اجارهدار و خلکو ته اجاره ورکړه، لکه غنم یې پکې کړې وې. ما یې دیږي
اوس هم ډېر ښایسته ښایسته ګلان دي دلته. دا راته وایه، پرته له ګلانو نور کومې ونې، کوم بوټي دلته لرې؟
دلته زردالو دي، ناجو ونې دي، د صبر ونې دي، د چنار ونې دي، او دانیال بیا دی ورته وایي چې جوړ کړم دي، لهغې نه دي، دغه شان دي.
یوازې ته د ګلانو بوټي وبکای کنه؟
تقریبا 2000 بوټي په اختیار دي، مادي دوه کسه دي، بیا یو نفر هلته بازه په غوند هغه دغه خدمت کوي، دغه بد بنیم زره بوټي زخپله، نو ګلان هر څه بیلې قیچي کولې ټول.
څومره وخت وروسته دا وبکای؟
زه چې کله وګورم چې تګي وبکوم، که 15 ورځې بعد که 3 ورځې بعد.
دا اوس څراغ لګوره ډیره ګرمي ده، لمر هم تیز ده، او تا وبکول نه خرابېږي؟
نه، وخت چې وبه بیا د سده نازکه ګلان په ګرمۍ کې هغه کوي، بیا د امکان د خرابېدو چې اوبه جوش کوي پکې کنه ګرمې راځي. او وخت چې اوس موږ درته وکتل چې دو وضع خراب و، موږ ماشین دغه دوه درې ورځې کېږي چې جوړ کړی، نو دغه د خاطره تګي وبه م کړه، چنار مې م وبکړه، دغه ماجد چنار ابدا مې م وبکړه، بل مشکلات دی بوټو چې وبو هغه کړه وا خبرونه کړه مجبور وي د بوټو کې ګرمي و کار خمغه و چې ویری بو چې هغه بند کو چې وبو به ځای مصرف نشي.
کله چې ته د جمال الدین افغان په ویلې کې کار کوي څومره ستړی کیږي څومره؟
ولا زه خپل په دې ګلونو کې دایم کار کوم ستړی ته نه لرم. سن می و پنځوس تر زده لای خوځ وایم یا شل یا پنځوشت ایمانی دې چې ما خپل په وجود کې پیچکاری کړی دا معنی
دی ګلانو نمونه خو راته واخله د کوم ګلان دی؟
دا ګلان خو دغه دی مثال صدبر ګلان پکشته په نام د ریحان ورته وایي هغه دی و اتلس رقم ګلان دی.
که څومره هم یو سیمه ښکلې او زرغونه وي خو چې پاکي او نظافت ته یې پام ونه شي ښایست بېرنګه کیږي. نو ځکه موږ غوښتل چې د سید جمال الدین افغان صفاکار سره هم وغږیږو. اجمل چې هره ورځ یا د اکاډمیک سیمه پاکوي وایي ځینې کسان د دوی په مخ کې بېکاره توکي په انګړ کې اچوي.
اوس خو سبا یې نشته، د یو ټیم ده پس ماسپښین ده هغه صنفونه ټول پاکیږي هسې جارو کوله پاک صفا.
کومه طبقه ډیر زیات ارد سره خواچی مثلا دوی که کوم څه خوري قوطی غورځی
خو یو یو ناپو چې دی هغه چې نور ټول سم دی
هغه یو ناپو څه کوي؟
خو مثال یو پیپسی اخلي یا یو بوتل اوبه څه کوي؟ قوطیګه کنی اچوي په هغه ازغالدانی ایسه خطا کوي کوونه و لاندې یا د ګلانو په قطعه چې بس زیوش که.
او دم سید جمال الدین خون کیم دی
ټول یو وار خو بزرگ نه کیږي خو خرا خرا دست پویگه چیز تا خبره.
اویلیم دیر غطه ده اتاقونم زیاد دی مسلینم دیر رزی استادانم زیاد دی چمره پا تکلیفی زهر جل پاکه
چه چمره تکلیفی هم دقا وظیفه ده ما شخل و طول یو زنم در طول ملازمین ما شخل هم دقا وظیفه ده ده هر چا مثال سنفون معلوم دی چا تا دو سن دی چا تا دری سن هر چا کپل کار که خلاص ایس مشکل نست.
کم کار پس افاکاری که تا سخت ده؟
والا اوس موږ وخته یو ټول یو شی ایس سختی نه لري په خوشحالي باندې کارم کوي هغه کوي یو خندا او ټوخه د ټول الکان ده پس کار بخنه پیږي څه حساب
څه غواړي له استادانو نه چې دلته راځي سید جمال الدین ته درس ورکوي یا کوم هغه نور معلمین چې راځي درس اخلي څه غواړي دوی څه وکړي چې مثلا ادیقال تاسو کار را کم سي او د ځایونه ډیر نه پاک نسي؟
هغه خو بیچارهګان استادان خود در ټول ته وایي چې ځان ټول منظم کی کثافات په خپل هغه کثافتدانی واچي نور خو هغه مرتب وایي د بعض جنکیان الکان لږ شوق دی هسې اچي زیاتي زی په مخ خپل مخ باندې زی هغه خبر پسې لږې چې څه حساب ده.
یعنی دا کار باید ونه کی؟
نه باید ونه کی. چار څوک یو قوطي په ازغالدانی هغه واچي خپله صفحه ده هېڅ خبر نه سره بېخي نه مرداری.
درنو دوستانو دا وژن په شیبو کې خبرونه تربیه پرځای کې چیاست الله مو مال او ملګری.
غلید کوڅه کې مسافر غونډې والا ماتھ میں دے غرور ہے وسوال گر غندے والا اڑما سمر سخت مزل واپس سخت یوں میں پیدا اکڑ لے اس دے دروازہ کھی مارا اور غندے والا اڑما غلے دے کچھ کے مسافر غندے والا اڑما ماتھ میں دے غرور ہے وسوال گر غندے والا اڑما سمر سخت مزل و پس سخت یوم پیدا کرلے اس دے دروازہ کی مرا اور غندے والا اڑیما سوایم غد من اوزی
کزړه کان کړم ولار شم ستا د ور زنجیر مې د پلاس کې ژوند نه یم ورستل کلونو دې غغوا ورم رانه و پخته څوک یې با څنګه درته وایم چې زه یم سوائم غد میں نہ